د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه فنیغه دوام لري نن د زیارت ورځ کال 2019 د سپتمبر 15 نیټه ده وخت شوې دی په پښتونخوا کې د ماخام شپږ بجې کابل کې دی 15 مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما وحش جلیل
او زه مجاهد جوان
ستړي مشوایو او اول ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته
په کابل کې نن د موټر بم چاودنه شوې افغان چارواکي وایي لس ملکی وګړي پکې وژل شوي او ناټو ځواکونه ویلي چې په دغه بریدونو کې دوه بهرني سرتیري هم وژل شوي طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستې
ہندوستان قانون گردول شوی جیش محمد او جماعت الدعوا مشران مولانا مسعود اظہر او حافظ سعید دخپل یو نوی قانون لاندی راگر گردول دی
د هندستان په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې د ترهګر ګرځول وروسته د دغه تنانو اساسي او بانکي کارتې هم کنګل کې دي شي او د هغوی په ملک پرې خودو به هم بندیز وي
او د سرمایکاری او اقتصاد د څار نړیواله اداره موډي وایي د پاکستان اقتصاد د پرلپسې بهرني فشار لاندې مخ پر خطر روان دی او په دغه هیواد کې د زر مبادله زیرمې په کمیدو دي
مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز اس طرف توجہ دلاتی رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نہایت ہی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے
نو اور دن کو سرٹکی تاسو اور دل یوش میری پټونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوم په ول وخت شه د خبرونو تفصیل دا
د افغانستان پلازمینې کابل ښار کې نن سهار شاوخوا 10 بجې د موټر بم بریچ شوی چې لاملې د افغان امنیتي چارواکو په وینا لسګونو ولسی خلکو ته مرګ ژوبل رسیدلې افغان چارواکو ویلي په دې ترهګریز بریچ کې چې د یو موټر بم په وسیله د کابل ښار د شاشدرک سیمه کې ترسره شو لاملې 10 تنه ولسی خلک وژل شوي او 240 نور ژوبل شوي دي اخوا په افغانستان کې میشته نړیوال ځواکونه وای د ناټو دوه سرتیری د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کابل کې وژل شوي دي په افغانستان کې د ریزولوټ سپورت یا قاطع ماموریت په خپل بیان کې وویل یو وژل شوی عسکر د رومانیا او بل د امریکا و طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې پړه په غاړه اخیستې
ہندوستان لا قانون گردول شوی جیش محمد او جماعت الدعوا مشران مولانا مسعود اظہر او حافظ سعید د خپل یو نوی قانون لاندې ترهګر گردول دي او امریکا هم د هندستان دغه ګام ستایل دي د امریکای پی خبری جنسی تر مخه د هندستان د کورونو چارو وزارت د حافظ سعید او مولانا مسعود اظہر نمونه د غیر قانون هلو زلو د مخنیوي اکټ کې شامل کړي د نوی قانون تر مخه حکومت ته به د اختیار تر لاسه وی چې هغه د ترهګری په کاروایانو کې د ککړ تنانو یا ترهګری ته ود ورکون کې کسان ترهګر وګرځوي پاکستان کې ژوند کې وایي د هندستان د دغه ګام مقصد د کشمیر مسلې نه د نړۍ پام لري کول دي
پولیس وایي نامعلوم وسله والو د زیارت یا منشنبه په سهار د پېښور په رنګ روډ د پښتخاري په سیمه کې د شازیه په نوم د روغتیا د چارو اړونده یو خزینه ماموره په ډزو وژلې او تښتیدلې دي خو د خیبر پښتونخوا د بیړنۍ او عملیاتو مرکز بیا وایي چې وژل شوې میرمن د پولیو کارکوونکي نه بلکې د روغتیا د چارو اړونده د فاطمې د فاونډیشن یو ماموره ده نور حال زموږ همکاره وکم جالوان درکوي
د پیښور د پښتخري ثاني د پولیسو محرر وایس اف امریکا دی وته د پیښې د جزئیاتو بیانولو په وخت ویلي دي چې د صحت د چارو د اړونده ادارې مامور شازیه د زیارت په سهار د پیښور پر رنګ روډ حیات آباد سیمه ته روانه و چې د یو سی ان جی پمپ تر څنګ پرې په موټر سایکل سوارو نامعلوم وسلوالو ډزې وکړي او وتښتېدل د پولیسو د وینا لمخې په دغه ډزو کې د پیښور اوسیدونکو 15 کلنه شازیه چې د خاون نومې عبد حسین دی په ټک مړه شوې ده په رومبي سر کې پولیسو او میډیا ویل چې میرمن د پولیو ورکړه ده خو وروسته پولیسو سپینه کړه چې دغه میرمن د وینې د اتیې ادارې کې وظیفه لرله د خیبر پختونخوا د بیړنو عملیاتو د مرکز بیان هم په خپل یو وضاحتي بیان کې ویلي چې وژل شوې میرمن د پولیو ورکړه نه وه بلکې د وینې د اتیې یو شخصي اداره کې ماموریت لرلو تر دې باندې هم وخت په وخت د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو په لزګونو کارکونکو چې میرمنې هم پکې شاملې دي د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوې دي.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان پنجاب صوبې ګوجرانوالا لاهور او رحیم یار خان ضلع کې د پولیسو د ناروا تشدد د لاسه په یوه اونۍ کې درې ملزمان وژل شوي. په دغه کې آخري پیښه رحیم یار خان کې رامخې تشوي، چېرته چې د ای ټي ماشین ماتولو او د هغې نه په غلا تورن نیول شوی ملزم صلاح الدین د پولیسو په ولکه کې مړ شوی. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د پولیسو په ولکه کې د ملزمانو د وژل کېدو سخت غندنه کړې ده، او ډیوه سره خبرو په وخت د ایچ آر سی پی یو مشر ویلي دي چې دا قسمه پیښې به تر هغې نه ودرېږي تر څو چې په ملزمانو باندې تشدد کې ککړ پولیس چارواکو ته سزاګانې نه ورکول کېږي. په دې باندې نور حال پیر ولایت شانه ورو.
د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د پولیسو په ولکه کې د ملزمانو د وژلو کېدو پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښودلې دي. د کمیشن لخوا جاری کړې شوې اعلامیه کې د پولیسو د تشدد په سختو ټکو غندنه شوې ده، او د کمیشن یو کارمن کامران عارف ډیورې ډیو ته وایي چې د پیښو کې ککړ پولیس چارواکو ته سزاګانو نه علاوه د دې مخنیوي ناممکنه دی.
دا پنجاب مسئلہ نه، دا پنجاب کې دا لګا ضرورت نه زیاته ده، خدا ټول د پاکستان چې کوم پولیس سیستم ده دا هغه مسئلہ ده. مونږ پولیس تشدد یا کوم ته چې مونږ ټورچر وایو چې کوم د سٹیټ اهلکار د حکومت اهلکار د وجې پام خلکو باندې کی وجه چرسی دا غې خلاف مونږ صدا سے سخت قانون جوړ کړی نه ده. اوس زمونږ چې اوس کوم قانون ده نو دیکھے کې پولیس تشدد وکي نو او داغه اف آی آر تاسو کوي نو دا به مغه تانی کی چې کوم والا پولیس خلکو تشدد کړی دی او د دې به مغه تانی تفتیشی افسر نو دا څه قوانین کوي کنه پاکستان کې د کمی راتلو څه توقع مونږ ته نه ښکاري.
پاکستان کې نه یوازې د پولیسو په ولکه کې د ملزمانو په ضد تشدد او د دوی د زورولو پیښې رامنځته کیږي، خو پولیس او امنیتي ادارې بیا د سیاسي مخالفینو په ضد هم کارول کیږي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د ډورین په نامه سمندري طوفان د بهاما ټاپو سخت ځپلې، لږ تر لږه شل کسان پکې مړه شوي او لا هم د نورو د لټون هڅې روانې دي. د سره صلیب او سری میاشتې چارواکو ویلي په طوفان کې د بهاما 40% کورونه ویجاړ شوي او نږدې 15000 کسان خواړه او پاکې اوبه نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مرستې لپاره د ژغورنې ډلې استولې دي، او ملګري ملتونه له نورو نړیوالو ادارو سره هڅه کوي په چټکۍ سره طوفان ځپلو ته خواړه ورسوي.
په داسې حال چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ امریکا د ایران د تیلو د لیګلو هغه نتورک ګډوډولو لپاره ګامونه اغستلي چې تر هغه سره د مالی مرستو کولو تور پرې لګي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تهران سره په سفارتي اړیکو کې د ککړ کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. صدر ټرمپ نه چې کله خبریالانو د امریکا د خزانې وزارت لخوا په ایران لګول شوي نوي بندیزونو په اړه پوښتنه وکړه، او دا چې آیا صدر ټرمپ دا میاشت د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې به د ایران صدر حسن روحاني سره ملاقات کوي، نو هغه وویل ایران موږ سره خبرې کول غواړي، معاهده کول غواړي، او دا خبره تکرار کړه چې امریکا د ایران حکومت بدلول نه غواړي. ایران د شروع شپې نا وخت اعلان کړی دی چې دی په 2015 کال کې نړیوالو طاقتونو سره شوې خپلو ژمنو نه په شا کیږي. د تیر نه پر ورځ امریکا د ایران خلایي جنسي او د سره تړلې ادارو باندې لومړي ځل بندیزونه ولګول، او په دوی تور ولګو چې میزایل پروګرام کې ککړ دي او د پټولو هڅه کوي.
د برتانیې لومړي وزیر بوریس جانسن د شروع چهارشنبه پورز یو ځل بیا هغه وخت مات شو کله چې د برتانیې وکیلانو داسې یو قانوني مسوده تصویب کړه د کومې لمخې چې د اوس نشي کولای له موافقه پرته راتلونکي میاشت له روپۍ ټولنې څخه ووسی. د برتانیې ولسی جرګې دغه قانوني مسوده د 300 په وړاندې د 399 موافقو رایو پور کولو سره تصویب کړه چې کولای شي له روپۍ ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا برگزټ چارې 3 میاشتې نوري هم وځندوي. اوس په دغه قانوني مسوده د تصویب لپاره د برتانی د مشان جرګې ته استول کیږي. بوریس جانسن ټینګار کوي چې د اکتوبر په 1.5 نیټه برتانیا له روپۍ ټولنې څخه باید ووځي.
او د امریکا سرحدي اهلکارو چې تیر کال د مکسیکو په سرحد کوم ماشومان د مور پلار نه جدا کړي وو، دوی سخت ذهني ناروغتیا او سره مخ دي. د صحت او د انساني خدمتونو په محکمه کې د انسپکټر جنرال دفتر وینا ده چې مور پلار نه د جدا کړي شوو ماشومانو شمیره 2500 ده، او د دوی تعلق د وسطي امریکا ملکونو سره دی. دوی خپل ملک کې د شر فساد نه امریکای ته پتیخت روان وو.
او روان 2019 کال د امریکا متحده ایالاتو ته له جنوبی امریکا څخه د راتلونکو کډوالو لپاره تر ټولو مرګونه کال بلل شوی. چارواکو ویلي د اگست تر پای پورې امریکا ته له راتلونکو کډوالو څخه تر 1500 شلو زیات مړ شوی، ورک شوی او یا مړ شمیرل شوی دي. امریکایي چارواکو د دغه مړینې اسباب په دښتو کې د کډوالو ورکېدل، په خوړو او بی اوبو پاتې کېدل، په اوبو کې لهو کېدل او د موټرو او اورګاډو ټکرونه پکو ته کړی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د خبرونه د واشنگتن ډي سي سټډیو څخه خپرېږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې واوریدل، نن سهار مهال په کابل کې د موټر بم یو چاودنه شوې چې د افغان حکومت چارواکو په وینا لس ملکی وګړي پکې وژل شوې دي. او ناټو څو شېبې وړاندې په یو بیان کې ویلي دي چې د کابل په نننیو بریدونو کې د دوی دوه سرتیری هم وژل شوې دي چې یو د رومانیا هیواد او بل هم امریکایي دی. په ورته وخت کې طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اخیستې. نور حال له کابل د حکمل روان راپور کې اوري.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار کې د رواني اونۍ پر مهال دا دویمه چاودنه ده او د موټر بم دا برید د ښار نامي امنیتي حوزې اړوند شش درک سیمه کې نن سهار شاوخوا لس بجې رامنځته شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ډیوی ته وویل چاودنه ټونس موټر په وسیله د عبدالحق او د مسعود څلور لارو ترمنځ شش درک سیمې په سړک رامنځته شوه. نوموړی وایي د ترهرګرو په دې برید کې لس تنه عام ولسي خلک وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان شوي دي.
دغه برید د ملکی کسانو په منځ کې وشو، د عام سړک پر سر باندې وشو. د دغه تورسي برید په ترڅ کې له بده مرغه زموږ لس تنه قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي دي او دوه څلوېښت تنه نور هم چې هغه هم ټول ملکی کسان دي زخمیان شوي دي.
ویان نصرت رحیمی وای دی کابل خر په نننۍ برید کې عام ولسی خلکو ته د سر زیان دی رسیدو په ګډون مالی زیانونه هم رسیدل او د عام ولسی خلکو نږدې 12 موټر هم ویجاړ شوی دی. د کابل خر د دریم مکوریانو اوسیدونکو میرویس چې شش درک سړک ته مخامخ د خوراکي توکو پلورنځی لري، امریکا غږ دی وی ته ویل چې 14 ورسته په سیمه کې وژل شوی او ټپیان ولیدل. دایوای په دې سیمه کې مټاپیان او وژل شوی ولیدل. د مرستې غوښتنه یې درلوده او چیغې یې وهلې. داسې ښکارېدل لکه اعصاب یې چې خراب شوي وي. د یوه ولسي وګړي په شا کې د چاودنې چرې نه کوه او د یو بل ټپي شوي کس په تندي کې چرې ننوتې وه، وینې ترې بهېدلې. ډېر یو بد او له وحشت نه ډک حالت و. وسلوالو طالبانو د پیخي مسولیت پر غاړه اخیستې وې. دا یې کړي چې په دې برید کې د بهرنۍ ځواکونو موټرو کاروان په نخه کړې او هغوی ته یې ګڼه مرګ ژوبله وراړولې ده. د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې ملکی خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو په تړاو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې او د سولې په پروسه کې د اوربن په رامنځته کېدو ټینګار کېږي چې د سولې سند د ښکېلو اړخونو لخوا نهایي شوی، خو افغان حکومت تر اوسه د دې موافقې د نهایي کېدو په اړه خپل لیدلوری نه دی څرګند کړی. خو راتلونکي کې د سولې د سند د بدو پایلو په اړه خپل اندېښنه ښودلې. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
دا وایس اف امریکا ډی وایو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی دوام لري. د امریکا ټایمز مجلې خبر تر مخه د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د افغانستان امن چې کوم ماده و هغه د لاسلیک کولو نه انکار کړی دی. په دې باندې دا وخت سټوډیو کې موږ سره پیرز ورشاه صاحب راغلي دوی نه نور حال خلو ستړي مشي پیر صاحب
په خیر.
پیر صاحب اول خو دا خبر چې په مجلې کې راغلي ټایمز کو د دې لګه خلاصه مونږ ته وای
نو جی دا خو ټایم چې کوم مجله دا هغه دا رپورټ کړی دی او دوی دا وایي چې کوم اگریمنٹ کوم معاہدہ تیار شوی د افغان طالبان او د امریکای در حکومت تر منځ زلمی خلیلزاد چې کوم ځانګړی استازی دی هغه تر منځ هغه وی چې کله مایک پومپیو چې کوم د خارجه وزیر دی هغه ته وړاندې کړو نو هغه په دستخط نه دی کړی او بیا دا تپوس دا د ټایم میگزین ته خلکو ویل دی هغه خلک چې کوم دوی داوه کوي چې د خبرونه خبر دی نو بیا غن پس دوی د سٹیټ ډپارټمنټ ته د مایک پومپیو دفتر ته وی غوی ته کمنټ پاره ویلی دي نو غوی څه جواب نه دی ورکړی خو بهرحال سٹیټ ډپارټمنټ چې کوم دی غوی دا ورته ویلی دي چې مایک پومپیو دا وایي چې کله دا ورته راشي کله هر سړی په دستخطو کې صدر ټرمپ یې اپرو کی نو غن پس کې د دستخط ضرورت نو دی به هم وکي خو بهرحال دوی دا وایي چې دا د معاہدے کے زب بنیادی دا سے خبر دی چې پاغه باندې پومپیو خوشاله نه وو پاغه باندې دا سے کاری چې امریکای حکومت کې پخپله هم په اختلاف دی دلته مونږ وینو چې پرون دلته پخوانی نه پخوانی چې کوم سفیران وو هغه هم یو خط لیږلې او هغه ته او یو لیکل کړي دی او دا ویل دي چې افغانستان نه په تاده کې وتل به امریکای پر او د افغانستان د مستقبل پر خنۍ نو دا یو رپورٹ ته مونږ وګورو چې آیا دوی سپ حکومتونه سره ورغون په وای خدا دې چې کفرس کا مختلف آپشنز کې دي شي کومه پمپیو نه کې ساين کې دي شي زلمه خلیلزاد ساين کې دي شي سره په کې ساين ونه شي د هڅې دواړه حکومت سایډونه دي او وی بیان ورکې افغان طالبان هم او امریکا هم او تشریح بیان ني خو دستخط دا څنګه چې مایک پمپیو کفرس کا دستخط کو طالبان طرف نه طالبان امریکای طرف نه پمپیو نو هغه نه پدې یره دا چې دوی یو قسم طالبان یو قوت ومني او یو حکومت برخه به ومني چې کومه به ټیک نه وي نو دې کې سیاسي او ټیکنیکل مسلې دي نو دا به هموار ول غړ یغ نه پس په بیا کې دي چې دوی دستخط نه وکي
ډیر مننه پیټ سپتا
ډیر مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiwa
دا وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ بنی غا دوام لري موږ سره اوسه یو شمیر رپورټونه دي تاسو ته به وړاندې کوو ورزو یو بل رپورټ راخته هندستان لا قانونه ګرځول شوی جیش محمد او جماعت الدعوه مشران مولانا مسعود زر او حافظ سعید چې دینو دوی د خپل یو نوی قانون لاندې ترهګر ګرځولې دي او امریکا هم د هندستان د ګام ستایلې دي سیډون کې وایي چې د هندستان د دغه ګام مقصد د کشمیر د مسلې نه د نړۍ پام لري کول دي په دې باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین نو
د امریکای د خبری ایجنسی ای پی د خبر تر مخه د هندستان د کورونو چارو وزارت د حافظ سعید او مولانا مسعود اظهر نمونه د غیر قانوني حل زلو د مخنیوي په ترمیمی اک کې شامل کړي د هندستان د دغه نوې قانون تر مخه حکومت ته به دا اختیار تر لاسوي چې هغه د ترهګرۍ په کاروایانو کې د ککړ تنانو یا ترهګرۍ ته ود ورکوونکي ترهګر وګرځوي د هندستان په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې د ترهګر ګرځول وروسته د دغه تنانو اساسي او بانکي کاتي هم کنگل کی دیشی او د هغوی په ملک پر خودو به هم بندیز وی اخوا د امریکای د خارجه وزارت د جنوبی ایشیا د سانګي مشر ایلس ویلز د هندستان لخوا د مولانا مسعود اظهر حافظ سعید زکی الرحمن لکوی او د داوود ابراهیم د ترهګر ګرځولو د دغه ګام ستاینه کړي او د ټولنیز رابطو په ویپانه خپل پیغام کې ویلي چې هغوی د هندستان د دغه ګام ملګرتیا کوي او د دې رستو د ترهګرې ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو حلو زلو امکانات پیدا شي وی د ونی ونیول ده چې پاکستان د جماعت الدعوه او د هغې د خیر ښېګڼې تنظیم فلاحي انسانیت فاونډیشن په ګډون د دغه رنګ په نورو شپږو تنظیمونو هم بندیز لګولې او په وروستو کې هم سږ کال د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید پر ضد د شلو څخه زیاتې مقدمې هم درج کړې دي او حافظ سعید د 13 جولای په میاشت کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې نیولې. هندوستان د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د کال 2008 د ممبئی بریدونو ماسټر مایند ګرځوي او د دې ترڅنګ امریکي او هند هغه د ترهګرو په نړیوال فهرست کې هم شامل کړی دی او د چین لخوا د تکنیکی اعتراضونو ختمولو وروسته ملل متحده هم مولانا مسعود اظهر ترهګر ګرځولی دی. د دفاعي چارو څېړنکار لیفټیننټ جنرل ریټایر ترت مسعود ډیوریډیو ته وایي د هند د دېګام مقصد د کشمیر د حالاتو څخه د نړۍ پام بلخوا اړول کېدی شي او د دې سوال په جواب کې چې دا تنظیمونه خو په هندوستان کې تنظیمي اډانه نه لري نو بیا د هند دغه ګام مقصد څه کېدی شي نو هغه څه داسې وایي.
یہ بہت ممکن ہے کہ ان کا خود کے ڈائریکٹلی نہ ہو لیکن کسی اور نام سے یا کسی اور طریقے سے انہوں نے وہاں اپنے جو اثاثے ہیں وہ چھپائے ہوئے ہو سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں بھی ہیں تو یہ بہت ممکن ہے کہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک قانون بھی پاس کیا ہے کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بالکل غیر قانونی ہوگا اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا.
هغه وایي که څه هم نیغ په نیغه او په ظاهره خو د دغه تنظیمونو په هندوستان کې کومه تنظیمي اډانه نشته خو دا امکان هم پیدا کېدی شي چې هغوی په بل کوم نوم هلته خپلې پټې اساسې ساتلې وي او که نوي هم نو دا امکان شته چې په راتلونکې موده کې هلته دوی خپلې جرړې جوړې کړي. او د هندوستان دا قانون هم دا وایي که چېرې په راتلونکي کې داسې کېږي نو هغه به غیر قانوني وي. ښکاره دي وي چې سږ کال د فروری په میاشت کې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس هم پاکستان ته خبرداری ورکړی وو که هغه د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي دپاره غوڅ ګامونه وا نه غستل نو بندیزونه پې لګېدی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې بشام کوهستان ضلع بشام سیشن کورټ د کال 2012 کې د یو واده ویډیو په سر شوی وژنو کې ککړ کسانو ته سزاګانې اورولې دي. دی واده ویډیو په سر چې دی نو 15 جنې کې د دوی د حلالولو تور په 2 کسانو چې پکې 15 ته د 15 بری کړی شو او 8 ته د ټولومري بند سزاګانې اورول شوې دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال احسان محمد خان نه اورو.
د خیبر پختونخوا کوستان ضلع قاضي صفي الله جان له عدالت له لوري د دغه لانجمنې ویډیو په سر د 15 جنکو وجلو په تور 3 تنانو ته د عمري بند سزا ورکړل شوې. په دغه قضیه کې په 8 تنانو 2012 کال کې د 15 جنکو د حلالولو تور و خو د محکمې په امر په قضیه کې پاتې 9 تورن تنان بری شوي دي. په یاد قضیه کې دغه 15 پیغلې 2012 کال د هغې وروستو وجلې شوې وې چې په یوه ویډیو کې 2 هلکانو د واده دای په وخت ګډا کړی و او وطناستي دغه 15 زنانو لاسونه پړکولی وو چې د زی جرګې په امر بیا دغه 15 زنانو د وجل کېدو داوا د افضل کوستاني نومي ځوان له لوري مطبوعاتو ته او محکمې ته راوړل شوی و. د زیارت په ورځ دغه قضیه په اړه له عدالت څخه فیصله وروستو د افضل کوستاني ورور بن یاسر ډیو نیوز ته وویل د 8 کلونو اوږدې قانوني جګړې په نتیجه کې 4 رونه هم وجل شوي دي خو بیا هم خوشاله دي چې نن سنه سه انصاف ورته ورکړل شو.
د ټول د فیصله باندې خوشاله دي لیکن څنګه کسان چې کوم به هغه بری کړل حالان کې دا اته کسان ټول ملوس تو هغه کې درې سزا کړل او څنګه بری کړل دا که چې کوم ډول رونه ویل دی کنه اجل تا لا خطر ډیر دی چې په تاسو باندې موږ یو کور کې دنده باندې تو خاندان لپاره موږ خطر ده. 2012 نه واخلا 2019 پورې دغه انصاف مونږ نه دی ملاوي او خپل هم دا اواز چټره وګ انصاف مونږ نه ملاوي.
د کوستان غریزه سیمه غدر پالس کې چې 2012 کال کې د 15 پیغلو د وجنې دغه پیخي پر ضد افضل کوستاني نوم یو تن غږ پورته کړی وو. د چا دواړه رونه چې په یاد ویډیو کې غړیدلی وو او په دغه تور بیا وجلې شوی هم وو. خو افضل کوستاني مطبوعاتو ته دغه پیخه راوچتولو په مهال داوا کړی و چې په ویډیو کې ښکاریدونکي 15 جنکای بازیغه، سیرین جان، بیگم جان، امینه او شاهین د زئی جرګې په امر وجلې شوی دي. د بشري حقوقو فعالانو هم وروستو د افضل کوستاني په غږ د دغه پیخي پاکله د پلټونو غوښتنه تر سره کړې و چې په نتیجه کې د هغې وخت سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د دغه قضیې د پلټونو لپاره خصوصي کمیشن جوړ کړی و. د دغه کمیشن جوړېدو نه تر تیر کال اګست میاشتې د مشر قاضي ثاقب نصار تر وخته پورې افضل کوستاني د رښتیاو څرګندولو لپاره دغه قانوني جګړه روانه ساتلې وه او په ابتابات کې د یو اورونې په مهال روان کال مارچ میاشته کې افضل کوستاني هم په ډزو وجلې شو. د افضل کوستاني لخوا ټاکلی قانوني ماهر عبدالصبور خان وایي په قضیه کې اته واړه تورن تنانو رول هم یو شان دی او دوی به اعلی محکمې ته دغه د 15 بری شوي تنانو پر ضد اپیل هم دایر کوي. په کال 2012 کې چې د افضل کوستاني لخوا د دغه پیخي پر ضد غږ پورته کول ورستو د افضل کوستاني په شمول سالور رونه، شافیصل، شیرولی، رفیودین وجلې شوی دي او د کورنۍ نور غړي د پلارني کلی څخه شړونکي شوی دي. اوس دا وخت د افضل کوستاني درې رونه بنیاسر، ګلشهزاده او ګلنظر د دغه قضیه او د دې سره سره د خپل وجلې شوی رونو د قضیه مدعیان دي. د خیبر پښتونخوا په کوستان کې د دغه 15 جنکو د وجنې ځانګړي قضیه ده چې تر اتو کلونو وروسته هم روانه ده. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
نوردن کو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. مونږ سره اوسه یو شمیر رپورټونه لرو. دا به تاسو ته وار په وار وړاندې کوو چې پکې په چمن کې په ماشومانو کې د غذایی کمی په اړه هم رپورټونه لرو او دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې زمکړې شوې قبایلی سیمو کې فعال عدالتونو په اړه هم تفصیلي رپورت لرو. دا به هم تاسو ته وړاندې کوو. نن چې د هلووی پروګرام د ریکور په بزم همکار پیر زبر شاه صاحب په دې پروګرام کې تاسو هم د ټلیفون د لارې برخه اخیستی شئ. چرته ځای ما موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیسمنی غا دوام لري. باندې کوونکې زم ماهوش چلی
او زم مجاهد جوان
یو ور بیا تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سره کوته.
افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ 14 کې لس ملکی وګړي وژل شو دي او ناټو وایي چې په دغه 14 کې دوه بهرني سرتیري وژل شو دي. طالبانو د برید پر په غاړه اخیستي
ہندوستان لا قانون گردول شوی جیش محمد او جماعت الدعوه مشران مولانا مسعود اظہر او حافظ سعید د خپل نوی قانون لاندې ترهګر گردول دي.
د هندوستان په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې د ترهګر ګرځول وروسته د دغه تنانو اساسي او بانکي کاتې هم کنګل کې دي شي او د هغوی په ملک پرې خودو به هم بندیز وي.
او د سرمایکاری او اقتصاد د څار نړیوال اداره موډي وایي د پاکستان اقتصاد د پرله پسې بهرني فشار لاندې مخ پر خطر روان دی او په دغه هیواد کې د زر مبادله زیرمې په کمیدو دي.
مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز
اس طرح توجہ دلاتی رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نہایت ہی نازک صورتحال سے گزر رہی
ہے. دا افغانستان پلازمینی کابل خار کې نن سهار شاوخوا لس بجې د موټر بم بریچ شوی چې لامل یې د افغان امنیتي چارواکو په وینا په لسګونو ولسی خلق پکې وژل شوی او ژوبل شوی دي. افغان چارواکو ویلي په دې ترهګریز برید کې چې د یو موټر بم په وسیله د کابل ښار د شش درک سیمه کې ترسره شوی لامل یې لس تنه ولسی وګړي وژل شوی او 240 نور ژوبل شوی دي. اخوا په افغانستان کې میشته نړیوال ځواکونه وای د ناټو دوه سرتیری د زیارت پنځمبي په ورځ په کابل کې وژل شوی دي. په افغانستان کې د ریزولوټ سپورټ یا قاطع ماموریت په خپل بیان کې وویل یو وژل شوی عسکر د رومانیا او بل د امریکا و. طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې په اړه په غاړه اخیستې.
ہندوستان لا قانون گردول شوی جیش محمد او جماعت الدعوه مشران مولانا مسعود اظہر او حافظ سعید د خپل یو نوی قانون لاندې تراګر گردولی دي او امریکا هم د ہندوستان دغه ګام سٹایل دي. د امریکا ای پی خبری جنسی تر مخه د ہندوستان د کورونا چارو وزارت د حافظ سعید او مولانا مسعود اظہر نمونه د غیر قانونه هلو زلو د مخنیوي اکټ کې شامل کړي. د نوی قانون تر مخه حکومت ته بدای اختیار ترلاسه وی چې هغه د ترهګرې په کاروایانو کې د ککټ تنانو یا ترهګرې ته ودا ورکوونکي ترهګر وګرځوي.
پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د زیارت پنځشنبه په سهار د پیښور په رنګ روډ د پښتخاري په سیمه کې د شازیا په نوم د روغتیا د چارو اړوند یو خزینه ماموره په ډزو وژلې او تښتېدلې دي. خو د خیبر پښتونخوا د بیړنۍ عملیاتو مرکز بیا وایي وژل شوې میرمن د پولیو کارکونکي نه بلکې د روغتیا د چارو اړوند د فاطمی د فاونډیشن یو ماموره وه.
د پاکستان پنجاب صوبې ګوجرانوالا لاهور او رحیم یار خان ضلع کې د پولیسو د ناروا تشدد د لاسه په یوه اونۍ کې درې ملزمان وژل شوي. په دغه کې آخري پیښه رحیم یار خان کې رامخې ته شوې چېرته چې د ای ټی ایم مشین مولا ماتولو او د هغې نه په غلا تورن نیول شوی ملزم صلاح الدین د پولیسو په ولکه کې مړ شوی دی. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د پولیسو په ولکه کې د ملزمانو د وژل کېدو پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښودلې او په یوه بیانیه کې په دې په سختو ټکو کې غندنه کړې.
د ډورین په نامه سمندري طوفان د بهاما ټاپو سخت ځپلې لکتر لګه شل کسان په کمرې شوې دي او لا هم د نورو د لټون هڅې روانې دي. د سره صلیب او سری میاشتې چارواکي وایي په طوفان کې د بهاما 40% کورونه ویجاړ شوي او نږدې 15000 کسان خواړه او پاکې اوبه نه لري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مرستې لپاره د ژغورنې ډلې استولې دي او ملګري ملتونه له نورو نړیوالو ادارو سره هڅه کوي په چټکۍ سره طوفان ځپلو ته خواړه ورسوي.
او په داسې حال کې چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ امریکا د ایران د تیلو د لیګلو هغه نتورک ګډبډولو لپاره ګامونه واغستل چې تر هغه سره د مالی مرستو کولو تور پی لګي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د تهران سره په سفارتي اړیکو کې د ککړ کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړې.
د برتانیې لومړي وزیر بوریس جانسن د شروع یا چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هغه وخت مات شو کله چې د برتانیې وکیلانو داسې یو قانوني مسوده تصویب کړه د کومې لمخې چې دی اوس نشي کولای له موافقې پرته راتلون کې میاش لارو پي تورنې څخه ووږي. د برتانی ولسی جرګې دغه قانوني مسوده د 300 پوړاندې د 398 موافق رايو پور کول سره تصویب کړه چې کولای شي لارو پي تورنې څخه د برتانی د وټلو یا برگزټ چارې 3 میاشتې نور هم وزنټوي. اوس په دغه قانوني مسوده د تصویب لپاره د برتانی د مشان جرګې تاسوول کیږي. بوریس جانسن ټینګار کوي چې د اکتوبر په 18 نیټه برتانیا باید لارو پي تورنې څخه ووږي.
The Voice of America Jiwa Radio khabruna mo avredal.
د سرمایکاری او اقتصاد د څار نړیوال اداره موډي وای د پاکستان اقتصاد پر لپسې بهرنی فشار لاندې مخ پر خکته روان دی او په دغه هیواد کې د زر مبادله زیرمه په کمی دودي. الیاس خان پری بشپړ راپور لري.
موډي کریډټ ایجنسی په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان محدود د زر مبادله ذخایر د بیرونی فشار لوجه مسلسل د سخت فشار د لاندې دي او د سر سره ورته د کیش یا نقدو پیسو د کمی د خطر هم مخه ده. د موډي دا تازه سرګندونه په داسې مهال مخه ته راغلي دي چې د پاکستان اقتصاد د تیر یو کال راسي د تنزل ښکار دي او ټول غټ اقتصادي اشاره او یو کمزور اقتصادي حالت د هر څه په ګوته کوي. رپورت وایي چې د پی ټی آی حکومت په تیر یو کال کې بجٹ خسارہ ریکارڈ پو کم سلور کرب روپو یا دا جی ڈی پی 3.9 فیصدی تا رسیدلی دا. دا حیوات کرزی ریکارڈ سلویخ کرب روپو تا رسیدلی دی او پغٹ کچھا دا سنت پر مختک کے ہم 3.5 فیصدی کمی راغلے دے. دا روپوی بایا کے دا کمی لوجی کاروبار سخت اغیز مند شوی دے او سرمایہ کاری ہم ادرولی دا. بیرونی سرمایہ کاری کے ہم تقریباً 65 فیصدی کمی اولی دلے شو. موڈی دا پاکستان اقتصادی حالت ہم بھی منفی ریخو دے خوائلی دی چی دا حیوات دا ادارو توان ډیر کم دی. د مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک آف پاکستان ته زیاته خود مختاری ورکول وی ستاینه هم کړی دا. ډیو ریډیو چې د اقتصاد پوها او سینیئر جرنالیست زیشان حیدر نه د موډی د دې تازه سرګندونو په اړه او پختل نو هغه وی
مختلف انټرنیشنل ایجنسیز دلاتی رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نہایت ہی نازک ہے.
بیلابل نړیوالی ایجنسیانی تی پلو زمون پام راولی چې د پاکستان اقتصاد یو نازک حالت نتیریگی. د اوی باید چې پاکستان د IMF او دوستانو هیوادونو نه قرضې ترلاسه کړي او تمو چې اقتصادی حالت بخشی په دې کې څه خاطر خواه خواله اون لیدل شو. د زر مبادله ذخایر د ډاډ وړ نه دي. ریمیټنسز یا ترسیلات زر هم یو غټه مسله ده. ځیشان ادر اوی چې څنګه موډی ویلی دي فشار د زر مبادلو په ذخایرو دی ولی چې کومې قرضې پاکستان اغیستی دی هغه واپس کول هم دی. ذیشان حیدر زیاده کړه چې اقتصادی حالت ښه کولو دپاره د ایکسپورټس یا برآمداتو سیوا کولو نه بل لار پاکستان سره نشته. باید چې کرنټ اکاونټ ډیفیسټ کې څه کمی راغلی دی خو برآمدات تر اوسه پورې زیات نه شول او دا رقم حالات د پاکستان دپاره کافی د پریشانۍ وړ دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو اسلام.
قدر من اوریدونکو او اوس هم یو بل مهم راپور په لور چې د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه ویل دی دوی ته اوس له مرکزی حکومت څخه 15 روپۍ ترلاسه شوې دي چې په دغه پیسو باندې به په قبایلي ضلعو کې ترقیاتي پروژې یا د بیا رغونې پروژې چې تر اوسه پورې د پیسو د نه موجودیت له امله په ټپه ولاړې وي پیل شي او پر دغه کارونه به ترسره شي. حمیدالله پرې له سیمې دا راپور استولی.
د صوبې د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي مرکزی حکومت د پښتونخوا د شامل شو قبایلي ضلعو د پاره د پرمختیا د پنګ نه داونه 15 روپۍ صوبایي حکومت ته سپارلې دي خود ترقی د کلیزی پنگی د دری اتیا بلین روپو نه د رمبنی کیس په جاری کولو کې حکومت د بجټ نه پستا دو میاشتې واغستلی.
No, I think Sergey ki the prime minister or finance minister for full support da che anande hamesha de mung age ke afteran de se ki agai es lo ke ko mahial ki se in line with the collections the least we will be able to start working in Buda, I think sir.
د مطبوعاتي راپورونو تر مها صوبایي حکومت مرکزي حکومت نه په تیرو دوو میاشتو کې د قبایلي ضلعو د ترقۍ دپاره د مخصوصو پنډو د جاري کولو غوښتنه په تکرار سره کوله. په تیرو دوو میاشتو کې په ټولو قبایلي ضلعو کې د پنډونو د نشوالي له وجې نږدې تمام ترقیاتي چارې ولاړې وې. د کال 2019 او شلم په کلیزه بودیجه کې د شامل شوو ضلعو دپاره بجټ په ړمبني ضلع د صوبایي اسمبلۍ نه پاس شو. د دې ضلعو د ترقۍ دپاره دا کال ټولې 3 بلیون روپۍ ایښودل شوي دي. په دې کې به مرکزي حکومت 2 بلیون روپۍ او صوبایي حکومت 11 بلیون روپۍ ورکوي. خو په قبایلي ضلعو نظر لرونکي خبریال لحاظ علي وایي تر اوسه د پنډونو په اجرا کې هنډان ډېرو او د ترقۍ چارې په قبایلي ضلعو کې بیخي ولاړې وي. د دې 3 بلیون روپو سره سره د قبایلي ضلعو د روانو چارو او د حکومتي اخراجاتو دپاره هم 80 بلیون روپۍ مصرف د روان کال دپاره اندازه شوی وو. خو څېړنکاران وایي مرکزي حکومت چې د ترقۍ د پنډونو په اجرا کې په ړمبني میاشتو کې کومه سختي وښودله نو د کال دپاره پوره 2 بلیون روپۍ د مرکزي حکومت نه د قبایلي ضلعو د پرمختیا دپاره راویستل او بیا د ترقۍ په چارو مصرف کول به د صوبایي حکومت دپاره یو غټ چیلنج وي. دا وخت په قبایلي ضلعو کې زیاتره سرکاري دفترونه د کرایو په کورونو او ودانو کې جوړ دي. دغه رنګ د تعلیم، صحت، سړکونو، ټولنیزو ښېګړو د یو شمېر منصوبو روانولو ژمنه په صوبایي بجټ کې د قبایلي ضلعو د خلکو سره شوې ده. خو څېړنکاران وایي دغه ژمنې سرته رسول د مالي ستونزو ښکار د مرکزي حکومت نه د فنډونو په پوره پوره راتلو او بیا د صوبایي حکومت د صحیح مصرف کولو په توان پورې اړ دي. حمیدالله ویوې ډیوه نیوز پېښور.
نوردونکو وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. مونږ سره اوس پانی کو یو بل رپورټ په سویلی آسیا چې کوم د سیلګری په اړه رپورټ دی چې ورلد اکنامک فورم لخوا چاپ کړی شوی دی. د دې تر مخه په سویلی آسیا کې د سیلګری په مت کې سیلګری په شوبه کې پاکستان چې دی نو دا ته ټولو کمی درجه کې راځي. په دې اړه باندې د ډیوه خبریاله رابعه پیر نور حال راکوي.
ورلد اکنامک فورم د سفر او سیلګری د اسانتیو په اړه خبر ورسوي. کال 2019 فهرست تر مخه پاکستان د یو سل څلوېشت هیوادونو په نوملړ کې پر یو سل یوویشت نمبر دی او په جنوبي آسیایي هیوادونو کې تر ټولو پاتې دی. د رپورټ تر مخه جنوبي آسیایي هیوادونو کې سیلګرو ته اسانتیاوې نه ورکول د هغه ځای انفراسټرکچر سړکونه او د هوټلونو نشتوالي نه علاوه هلته د سیلګرو د حفاظت د ښه انتظام د نشتوالي د صحت اسانتیا تیاوی نور کول او گندگی هغه څه اسباب دي چې دلته د سیلګرو په راتکی لوی خند دي. په ریپورت کې ویل سوي چې پاکستان ته به اوس هم په دغه فهرست کې ربر سره کېدو د پاره ډیر څه کول وي. طریقې انصاف اوسنی حکومت کا څه هم د سیلګرو د پاره سړکونه جوړولو او اسانتیا ورکول دا وی کوي او د ټوریزم کمپنۍ چلوونکي وایي چې په دې اړه څه کار هم سوي دي. خوده وایي چې دغه کار اوس هم ډیر سست دي. د سی پاکستان ټورز مشر اعجاز حسین دیوري یو سره خبرو کې وای په پاکستان کې که څه هم د نورو کلونو په مقابله کې روان کال تر ټولو زیات سیلګر راغلي خو دې زیاتوي چې
وایي چې هماره روډ انفراستراکچر کې ساتل ګورنمنت کې اند په جو چیزې
لائک راستوں میں واش روم بنانے ہیں یا موبائل کنیکٹیویٹی نہیں ہے، بہت ساری بنیادی چیزوں کا سہولیات کا جو فقدان ہے اس کی وجہ سے کافی پرابلم آتی ہے۔
اس ہم د سیل زائنو تھا د تک دپارا سڑکوں حالت شنادیم، د سیل پ زائنو کی د انٹرنیٹ آسان تھی ونستا، حالتا د ہوٹلوں او د ضرورت د شیانو کمی دم چی سیلگر اور سرا مخوی او پ داسی حال کی حال تک چس کار کیجی ہغم ہم پ شخصی کچا کیجی چی ډیر لږ دی۔ دوی زیاته وی چی پا پاکستان کی بهرنی هیوادونو سیلګرو د پاره د ویزا د تګلارې د اسانولو خبرې سوي وي، خو تر اوسه د هرڅه یوازې پر کاغذونو دی او په دې اړه عملی ګامونه تر اوسه نه دي پورته کړل سوي۔ د پاکستان ټور اینڈ ترانسپورټ مشر عامر حسین شاه وایي
ایک جگہ نہیں کافی پوائنٹس ہیں جن کو ہم پروموٹ کریں تو وہ انٹرنیشنل ذریعے پہ اگر ہم اس کو پروموٹ کریں انٹرنیشنل لیول پہ۔
پاکستان کے د سیاحت گنش میں زائن موجود دی مو حکومت پکار دی چی پزائی او پنڑوالا کچھ دیتا فروغ ورکی د دی دا پارا غنڈ کول پکار دی او مطبوعاتو کی ہم دا ہرسا خورول دیر زیاد ضروری دی۔ د دی نا علاوہ دی زیادتوی چی دا غزائنو تا در رسیدلو دا پارا سڑکونو شہالت حل تا ہوتلون او دا خلقو دا پارا امنیت ہم دیر زیاد ضروری دی۔ پا ریپورٹ کی ویل سیوی چی جاپان دا جنوبی آسیا دا سفر او سیلگری د پارا آسانتیای ورکون کی په هوادون کی په لومړي نمبر دی او په نړۍ کی جاپان پر څلرم نمبر دی۔ رپورت کی دا هم ویل سوی دی چې په جنوبی آسیا کی تر ټولو زیات سیلګر چین ته سفر کوي او د نړۍ په دغه نوملړ کی چین سیلګرو ته آسانتیای ورکون کی هوادون کی په 13 نمبر دی۔ رپورت دا هم وایي چې جنوبی آسیا هغه سیمه ده چې د تیرو کلونو په مقابله کی په روان کال کی پرمختګ په نظر راغلی دی، خو اوس هم په دغه فیرس کې د رابر سره کې دوه د پاره دغه هوادونو تبا ډیر څه کول بیم۔ رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد۔
اوریدونکو او سم یو بل راپور پر لور چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په سوات کې د طالبانو یو قومندان چې ګل شیروان نومیږي په چوپریال نومې سیمه کې په ګډو عملیاتو کې وژل دی۔ نور حال له سواته فیاض ظفر په دې راپور کې درکوي۔
د سوات پولیس وایي چې د سوات د تحصیل پټا په علاقه چوپریال کې هغوی په یو مقابله کې د افغانستان راغلی طالب جنګیالی وژل دی۔ دا پولیس د وینا تر مخې ګل شروان چې سواتی کله فوزی عملیات شروع شو نو د نور ترهګرو سره افغانستان ته تښتېدل وو، او پولیس وایي چې تیر ورځ د سلور مرګرو سره د افغانستان نه د دیر پورونو بیا سوات پیوچار ته راغلی وو۔ پولیس وایي چې د اطلاع نه پس سی ٹی ڈی پولیس د نورو امنیتی عسکرو سره پیوچار کې سرچ اپریشن کوو چې دغه طالب جنګیالو پرې ډزې وکړي، او په ځوابي کاروایي کې کمانډر ګل شروان مړ شو او نور ملګری وتښتېدو چې دا هغوی د نیو دپاره عملیات روان دي۔ په دې حقله د سی ټی ډی پولیس ایس پی اظهار شاه ډیو درته وایي
اجدا جی پرون شپه زمونږ سی ټی ډی او احساس دارو زمونږ ډسټرکټ پولیس او سوات په شهري کې سرچ اپریشن کړو، او دغه دوران کې د کس د ګل شروان ډېر وخت نه اطلاع وه
پولیس وایي چې د افغانستان راغلي د طالب جنګیالی چې د سوات اوسیدونکي وو، دوی په سوات کې د اړیکې پروګرام جوړ کړی وو، خو په وخت خبرې دوه لکبله پولیسو دغلته عملیات وکړو۔ پولیس وایي چې د پیوچار په ځنګلو کې د باقی پټ شوي طالب جنګیالو د نیو لپاره په غټه پیمانه عملیات روان دي۔ اوریدونکو ته وریاد کړم چې پیوچار د سوات د مټې تحصیل اخیری سیمه ده۔ سوات کې د اړلی ګړی په وخت کې پیوچار د طالب جنګیالو هډ کوارټر ګڼل کېدو، او مولا فضل الله او دغه یو شمېر ملګري به په دغه سیمه کې پاتې کېدو، او د سیمه کې طالب جنګیالو په غرونو کې غارونه هم جوړ کړي وو۔ فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات۔
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ۔
پته ده voadivanews.com
یې نه کړی.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نانیخ پنی غادوام لري. د خیبر پختونخوا صوبایي انسپکشن ټیم چې دینو هغه ویل دي چې په خیبر پختونخوا کې نوې زمکړې شوې قبایلی ضلعو کې چې دینو عدالتونو کې نوې چکم جوړ کړې شوې عدالتونو هي کې د دې کال فروری میاشتې راه سه یو لس سوه څوارلس کیسونو فیصله شوې ده، او بد پدې کې بیا چې دی دوی سره درې زره اووه سوه اتیا کیسونه چې دي هغه د زوړ اف سی آر سیستم یا نظام نه هم دوی ته راغلی دي یا منتقل شوی دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال حمیدالله نورو.
د صوبایي انسپکشن ټیم یو چارواکي محمد زبیر په دې پریس کانفرنس کې وویل په قبایلي ضلعو کې فعال عدالتونو د روان کال د فروری د میاشتې نه تر اوسه یولس سوه څوارلس کیسونه فیصله کړي دي. دې کې درې زره اووه سوه اتیا کیسونه د زوړ اف سی آر نظام لاندې پاتې وو، او تر اوسه په دې موده کې پنځه زره یو سل اووه څلوېښت کیسونه نو رجسټر شوي دي.
تیر د اف سی آر د لاندې چې کوم دی نو تین هزار سات سو اسی، یعنی درې زره اووه سوه اتیا کیسونه چې کوم دي دا په فروری دو هزار انیس کې را ټرانسفر شوي وو. اوسه پورې چې کوم دی نو د مارچ انیس نوالی مے دو هزار انیس پورې موږ ته انسټیټیوشن په هغه عدالتونو کې شوی دی پانچ هزار ایک سو سینتالیس، پنځه زره ایک سو سینتالیس، او په هغې کې اوسه پورې زمونږ چې کوم کورس دي هغوی ایک ہزار ایک سو چودہ، یعنی یو زر ایک سو چودہ کے سنے چھے کم دی اگر ڈسپوز آف کڑی دی.
محمد زبیر وائی پا قبائلی ضلعوں کے عدالتی نظام یا اگر ڈسپن زدہ دا چھے حال تا دزور نظام لان دی روڑل کے دن کے سنے پا نوی عدالتی نظام کے نشی محاکم اگے دی.
چھے آغا وقت کے چھے کم زارہ کیسیز مونگ تر ٹرانسفر شوی دی نو آغا تر اوسا پورے آغا ریگولر لا دا لان دی دا آغی انویسٹیگیشن نا دے شوی دا آغی آئیو نشتا دے دا آغی چھے کم دے نو فائل نشتا دے دا آغی ہیس چھے نشتا دے آغا ون پیجر فائل دے ٹھیک شو کنا چھے سنگا دا آغوی سسٹم ہو یا بچالے دو پا آغی باندے زمونگ دا سسٹم لان دے فیصلے چھے کول دی دا دا ٹولو نا غٹ چیلنج دے بعض اوقات پل په سسٹم په حساب باندې هغوی وایي چې مونږ روغه کړی ده راضینامه هم کړی ده، او هغه زمونږ په سسٹم کې چې کوم دی آلریډي قابل راضینامه کیسونه دي نو بس هغه راضینامه شوي دي راضینامه پیدا شوي. بعض اوقات چې کوم دی په کې ٹرائلز روان دي دغه روان دي.
بلخوا د پیښور های کورټ یو انتظامی افسر سلطان احمد ترین ویل باوجود د دې نه چې نظام بدل شوی دی خو په قبایلي ضلعو کې فعال انتظامی بدل شوی نظام تا ذهنی طور نه تیار او عدالتی نظام تا هندو نه جوړی. دی وای های کورٹ وخت په وخت د ستونزې د حکومت او متعلقه افسران سره د بحث لاندې راولي،
لیکن ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے کہ وہ لوگ اب بھی ان چیزوں کی اونرشپ کلیم کرتے ہیں جو کہ شاید اس وقت سچویشن چینج ہو گئی ہے. تو یہ ہم گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، رجسٹرار صاحب کے ساتھ، چیف سیکرٹری صاحب کی بھی ہوئی ہیں، اسی طرح ہائر لیول پہ بھی باتیں ہوئی ہیں.
بلخوا بدغ شریف پریس کانفرنس کے دا ہائی کورٹ رجسٹرار وجیہ الدین اویل دا پیہور ہائی کورٹ چیف جسٹس دا دی میاشت پہ لسم تاریخ یو غنڈ را بلیدا چی دا قبائلی زلو دا عدالتی نظام دا پر مختق او دستون زو پسر دا متعلقہ ادارو او چارواکو سرا خبری اکڑی.
17th کو اکیڈمی میں ہماری جو کے پی جے اکیڈمی ہے اس میں یہ فاٹا ایکس فاٹا کے متعلق جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو کے پی جے نے بلایا ہے، جس میں ہمیں بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ بھی آؤ اور بتاؤ کہ آج تک آپ نے کیا کیا، اور اسی طرح باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا ہے.
دا وقت دو شمالی وزیرستان نے علاوہ پنور و تمام قبائلی ضلعوں کی عدالتوں جوڑ دل شوی دی خود عدالتوں زیادہ تر دا کرایو پکورن کی جوڑ دی. دا شمالی وزیرستان عدالتی نظام لا تر اوسا پا بنو ضلع کے فعال دی. دا خپل ہمکار ہاشم علی سرا حمید اللہ بی او وی ڈیو نیوز پہ خبر.
دا دا وی او ای ڈیو خبرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
رنو قدر منوردون کو او سم رازو د ایران او امریکا ترمنز رواني لانجه پاړه یو راپور ته چی د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ ویل دي ایران سره اوس هم ستونزه د خبرو اترو لارې حل کیدلی شي او ایران چمتو دی چې خبري وکړي د دغه ستونزې د حل لپاره د پرسه حل کی چی یوازې یو ورځ مخته د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی و چې هواد یې امریکا سره خبري نه کوي مګر دا چې د ټولو حق کسانو ګډون پکې وی چې ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون باندې لاسلیکونه کړي وو په مکړه په دې اړه زموږ د همکارې منزه شهید یو راپور ده
د امریکا او ایران ترمنز د سیاسي اړیکو تاوتریخوالي سربیره ولسمشر ترامپ باور لري چې د ایران سره د جوړجاړی خبرې امکان لري ولسمشر ترامپ د چهارشنبه یا شروع په ورځ خبريالانو ته وویل
and it's a very sad situation they could solve it very quickly we could
چی مو کوړو خبري وکړو او یوې هوکړه ته ورسو د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی د امریکا سره به هغه مهال د خبرو کولو لپاره تیار شي تر څو امریکا ایران باندې ټول لګول شوی بندیزونه نوی لري کړی بلې لورې ته د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلوماټ د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت ایران ته د مالی اعتبار د حد تمدید لپاره له بندیزونو د معافیت مسله رد کړل د بندیزونو د دغه تمدید پیشنهاد فرانسې کړی وو د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل تر دې نور په وضاحت نشي ویلې چې امریکا پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو ته ژمن دی هغه ویلي چې د ایران په اړه به کومه استثنا یا هم معافیت ونه منل شي خو براین هوک دا هم وویل چې لایې د فرانسې کوم کوټلې پیشنهاد نه دی کتلې پرون د چهارشنبه په ورځ امریکا د ایران د فضایي څېړنو پر ادارې او دوو نورو تحقیقاتي مرکزونو د نوو بندیزونو اعلان هم کړی امریکایي چارواکو ویلي تهران له دې مرکزونو د بلستیک توغندیو د پراختیا لپاره کار اخلي د امریکا د خزانه وزارت پر خپلې وپاڼې په یو اعلامیه کې د ایران د هوایي چلن پر ادارې د فضایي څېړنو پر مرکز او د فضایي څېړنو پر یو انسټیټیوټ د بندیزونو اعلان هم کړی دی همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی هیواد به اجازه ور نه کړی چې ایران د خپلو بلستیک توغندیو د پیاوړتیا لپاره د پردې تر شا د فضایی څېړنو له پروګرامونو ګټه واخلي بلې خوا ایران ویلی ک اروپایی هیوادونه له تهران سره خپلې ژمنې پوره نه کړي او د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات و نه کړي نو ایران به هم د تړون ته د خپلو ژمنو عملي کول محدود کړي روحانی ټینګار کړی دی چې هواد یې هیڅ کله هم اټومي وسلې نه دی غوښتي او کچيري د ایران ګټې خوندې نشي له هغو مسولیتونو به اوګس پک کړی چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دی اوس بلوچستان چمن سیمه کې ماشومانو کې د غذایی کمی پړایو رپورٹ نعمت الله سردین اورو
د بلوچستان ایالت په سرحدي ضلع کې لاولا چمن کې د مال نیوټریشن یعنی خوراک د کمی سره مخامخ کوشنیانو او مندو د علاج لپاره مرکزونه پرانته دارو درمل او خوراکي مواد ورکول کیږي د دغه مرکز د مشر داوود خان څخه په وینا هر ورځ د یو سل لس څخه تر 500 پورې د خوراک د کمی شکار کوشنیانو علاج دوی کوي چې د عالمی ادارې سیټ عالمی خوراک پروګرام او د امریکني امدادي ادارې یو اس ایډ په مرسته راځي خوراکي مواد سپکي جوبلې شودې بسکټ د غذایت څخه ډکې دي دوی کښنیان ته ورکووی
د دې کوم ژه وکښنیان ته خوراک ورکوو هغه کښنیان چې ډېر د شدید غذایی کمی شکار وي هغه کې څوک ډېر نه جوړي ورسره چې کوم څوک ډېر نه جوړ دی مثلا مسجد نور نه جوړي وسل لري د مان نریشت سره یعنی کې چې د شدید غذایی کمی شکار هم دی او بر نه جوړیم لري دا د فارم استیبلیشن سنټر هم خلاص کړی دی چې په هغه ته بیا موږ استو حالت به کې داخلو د تبع د لې شدې خوراک اثر کول کیږي د غیلاج سره کیږي
خودلته د کوشنیانو د شسیه د پاره د یو دروزنی مرکز هم پرانستل زوی دی. صدغه مرکز انچارج محمد ابراهيم وای چې زیات متاثر کوشنیان دوی دلته بخیده د علاج د پاره داخله وی چې د کوشنی ژوند بچاو کی.
یو هغه کوشنی سی ډیر ختمې ډیر کمزوري هغه مردلې په ایس کی داخله کو استابلیزیشن سنټر وته وای استابلې دو د پاره او بل سی دی هغه مرستدار او ټی پی لا وستو او ټی پی کی سی دی جوبلیان ورکی هغه مطلب معمولی کمزوري هغه تمر جوبلیان ورکو امور بار خپل جوبلیان ورکی د کورته استي ورته د خوراک شری بار تقریبا یو سل دیش کشنان مر لرازی په سل دیش کی سی لس کشنان سی دی اغاز مر د ای سی پیشنټ
دلته د خوراک د کمی سره مخامخ کشنان د علاج ترڅنګ امیدوار او کشنه ته شدی ور کوون کی مند د شس یا تپاره هم خورکی مواد ور کول کیږي سی د هر ورځ په حساب په سلګونو مند دلته راځي او دغه خوراک اخلي. د روان کال د فروری په میاشت کې دلته د عالمی مرستندوی ادارو یو لوی هیات راغلی وو چې دلته د مال نیوټریشن پر ناجوړی په لوی کچ خبرېدو باندې سخت اندېښنې ښکاره کړې وې او وسیمته د مال نیوټریشن ناجوړی سره مخامخ کوشنیانو او د من د علاج د پاره د مرستو ورکولو اعلان کړی وو چې اوس دغه مرکزونه پرانستل سوي دي. خو د مک میسه چارواکي وایي د کلاودلا په نور سیمو کې به هم دغه رنګ مرکزونه ډیر ژر پرانستل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.